السلام علیکم د مخام شپک بجې شپې زړه صفی الله ستنګ زم تاسو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجلې ترابول په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې نور نعیمی مخته وړي او رایې د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیاتونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاخان عباسی وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به ناکامه شي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
دفاع وزارت وی په هرات کې د ایران سرحد ته نږدې د یوې بې پیلوټ الوتکې د الوتنې په اړه تحقیقات پیل سوي. روغتیا وزارت وی سروېګانې ښیي چې په سلو کې شپږ افغانان په رواني ستونزو اخته دي. په عراق کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه اته کسان ووژل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات ولایت کې د ایران سرحد ته نږدې د یوې بې پیلوټ الوتکې د الوتنې په اړه تحقیقات پیل سوي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل
دفاع وزیر په دې حکله باندې مشخص هدایت ورکړی دی چې وګوري چې دا الوتکه که تثبیت شي چې د کوم هرات ته یا څنګه راغلي، نو کله چې تثبیت شي بیا به هغې نه وروسته موږ که په رښتیا باندې د ایران وي نو بهرنیو چارو وزارت سره به شریک کړو دا خبره.
تر دې مخکې د هرات د ولی ویاند ویلي و چې دغه ناپیژندویه الوتکه د شنبې سهار د هرات او ایران په سرحدي سیمه کې څه باندې دوه ساعته په فضا کې وه. د هرات ولایت چارواکو په دغه ولایت کې د بې سرپناه کوچنیانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د ولی ویاند جیلاني فرحت ازادي راډیو ته وویل چې د دولت مخالفې وسله والې ډلې هڅه کوي دغه ماشومان خپلو لیکو ته جلب کړي، په ځان وژونکو بریدونو او د مخدره موادو په انتقال کې ورڅخه کار واخلي. د هرات ولایت چارواکي وایي داسې پروګرامونه په پام کې لري چې د دغو ماشومانو له کورنیو سره مالي مرسته وکړي څو د دغو ماشومانو د شاقه کار او افراطي ډلو ته د جلب او جذب مخه ونیول سي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي سروېګانې ښیي چې په سلو کې شپږ افغانان په یو نه یو ډول په رواني ستونزو اخته دي. د دې وزارت یو معین فدا محمد پایکن نن په کابل کې وویل
مشکلات زیاده که عامل اختلالات
رواني ستونزو د اخته کې دوه ډیر دلایل شته لکه جګړه، کورنۍ تاوتریخوالی، مخدره مواد، کډوالي، بیوزلي او بیکاری چې زموږ په هیواد کې دا ستونزې هم ډېرې دي.
شغلی پایکان ول چې په افغانستان کې د نارینه او پرتله شزی ډیری په رواني ستونزو اخته دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن په زرګونو کسانو د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه چې ویلي دي پاکستان سختیزو ډلو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. مظاهره چانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور، دغه راز سوات، مهمندو، باجوړ او په قبایلي سیمه خیبر کې د امریکا متحده ایالاتونو پر ضد شعارونه ورکول. په خیبر کې د مظاهرې برخوالو وویل د دغه مظاهرو رهبری تر ډیره د جماعت اسلامی او جمعیت علماء اسلام مذهبي ډلو کوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر وخت تیره سه شنبه سهار مهال د جنوبی آسیا او افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې د الګولي ال عاملانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. تیران زندانی سوی روحانی مشر محمد علی طاهری د دویم وار لپاره د مرګ په سزا محکوم سو. د دوه کلمې مخکې په دې ابتدایي سزا محکوم سوی و خو د استیناف غوښتنې له کبله هغه سزا لغوه سوې وه. د طاهری مدافع وکیل محمد علی زاده تباتبایی پرون ویل طاهری د عرفانی حلقې په نوم د یوې ډلې د تاسیس له کبله د مځکې پر مخ د فساد د خپرولو په تور محکوم سوی. تباتبایی زیاته کړه دوی به د دې حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي.
مو اثر لنن څخه چې دغه حکم اعلان شوی شل ورځې وخت لرو چې د هیواد په عالي دیوان کې د استناف غوښتنه وکړو. د استناف تر غوښتنې وروسته دوسیه عالي دیوان ته ځي، نهایي پریکړه هلته کیږي.
د طاهری کورنۍ وایي دی په زندان کې ځورول سوی او په زوره په ویډیو کې اعتراف ته اړ کړی سوی دی. چارواکي وایي د عراق د پلازمینې بغداد د یوې عمدتاً شیعه میشتې سیمې د ترکاریو په یو مارکیټ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه اته کسان وژلي او تر 15 زیات نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي په موټر کې ځای پر ځای سوی ځای پر ځای سوي منفجره مواد نن د بغداد د صدر ښار په جمیله مارکیټ کې وچاودېدل. سختریزي ډلې داعش په یوه خبري ویبسایټ کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د روسیې د بشري حقونو ډلې میموریال د 70 کلن پخواني فضایي څېړونکي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دی په 2018 میلادي کال کې د خیانت په تور په بند محکوم سو. میموریال نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي ولادیمیر لاپیګین سیاسي بندې دی. د بشري حقونو د ادارې ژر تر ژره د لاپیګین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لاپیګین د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې په 1 کلن بند محکوم سو چې د مسکو یوې محکمې بهرنیانو ته د پټو معلوماتو په سپارلو مجرم وپیژند. په خپله لاپیګین دا مسله رد کړې او ویلي دي چې ده هیڅکله پټ معلومات له ځان سره نه درلودل.
خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیاتونه وکړي.
په خپل سر باندې هیڅ چاته اجازه نشته دی، نه پولیسو ته، نه امنیتي ملي ته، نه دفاع وزارت ته، او نه حمایت قاطی ته، او نه ایالات متحده امریکا ته چې په خپل سر باندې عملیات.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به ناکامه شي. دا هموري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکثر افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره مخ دي.
حدود 67% مردم ما
د محل شاو خووش په تفسد افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره لاس او گریوان دي.
که وخت پات شو د هند او د هند د ځواکونو په اړه باندې به هم چې د همالیا له لوړو څوکو څخه وتلي دي او شخړې ورسره روانې دي تاسو ته رپورټ خبرو. ځل بیا سلام تاسو د ازادي رادیو ورسته خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیاتونه وکړي. د دغه وزارت ویاند د جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو ځواکونو په ګډون ټول امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د پوځي عملیاتونو د ترسره کولو لپاره له دفاع وزارت سره همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا د وسلوال پوځ د کمیټې یو غړي جو ویلسن په دې وروستیو کې ویلي امریکایي ځواکونه نور دې ته اړ نه دي چې د عملیاتونو لپاره له افغان پوځ څخه اجازه واخلي. حال د واسل وسال پر رپورت کې
که سهم د امریکا د سینا د وسلوال پوز د کمیټې او شمیرغړی وای کوم وکونه چې د امریکا ولسمشر امریکایي وکونه ته ورکړي ل مخې امریکایي وکونه نور دې تړنه دي چې په افغانستان کې د پوسی عملیاتو لپاره افغان پوز خې اجازه واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وای هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خوره کې خپل سری عملیات وکړي. د دې وزارت وایي دولت وزیری د دوشنبه په ورځ آزاد رادیو ته ویل چې د ټولو عملیاتو لپاره همغږي او د افغانستان د لوی درستیز اجازه حتمی او ضروری ده.
په خپل سر باندې هیڅ چاته اجازه نشته دی، نه پولیسو ته، نه امنیتي ملي ته، نه دفاع وزارت ته، او نه حمایت قاطی ته، او نه ایالات متحده امریکا ته چې په خپل سر باندې عملیات دا ټول عملیات هماهنګ کیږي. وروسته د هماهنګۍ نه د لوی درستیز اجازه اخیستل کیږي. د هغې د اجازه سره سم دی عملیات ترسره کیږي که ځمکني وي.
ښاغلی وزیر وایي بهرني ځواکونه په هیڅ صورت د افغان ځواکونو سره له همغږۍ پرته هوایي عملیاتونه نشي ترسره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې امریکا 40 جنگي الوتکې او 190 تنه اضافي پوځیان افغانستان ته لیږلي او د امریکا د سینا د وسلوال پوځ د کمیټې غړي ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي ځواکونو د واکونو له ډېرېدو وروسته نور د دوی ځواکونه دې ته اړ نه دي چې د عملیاتو لپاره له افغان ځواکونو نه اجازه واخلي. جو ویلسن ویلي امریکایي جنگي الوتکې به د افغان ځواکونو له اجازې پرته د دوی په ملاتړ په تروریستي مرکزونو هوایي حملې کوي. په ورته وخت کې برېتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې برېتانیا غواړي افغانستان ته لا ډېر ځانګړي ځواکونه ولیږي. ورځپاڼې دا هم ویلي چې برېتانوي ځواکونه به په هوایي بریدونو کې د افغان او امریکایي ځواکونو ملاتړ کوي. بلخوا رویټرز خبري اژانس ویلي د امریکا پوځ د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 2240 هوایي حملې کړې دي. په داسې حال کې چې د تیر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې یوازې 1000 هوایي حملې شوې وې. پر دې اساس لا جنوري میاشتې راهیسې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابر زیات شوی دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو سره همغږي ونه لري نو له ګټې به تاوان ډېر وي. د پوځي چارو کارپوه باری آرس په اړه ازادي راډیو ته وویل
هیله دا ده چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره هر څه په هماهنګي کې ترسره کړي تر څو اشتباهات هم رامنځته نه شي او موثریت هم وي.
ښاغلی آرس وایي که د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ همغږي موجوده وي نو د ډېرو تېروتنو مخه به ونیول شي او موثریت به هم ډېر وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري خبرونه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات ولایت کې ایران سرحد سره نږدې د نامعلومه بی پیلوټ الوتکې د پرواز په اړه پلټنې پیل شوې. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په دې اړه د هر اړخیزې او جدي پلټنې هدایت کړی. د هرات سیمې د چارواکو ویلي د شنبې په ورځ یو نامعلومه بی پیلوټ الوتکه شاوخوا دوه نیم ساعته په هرات ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله ګرځېدله. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د نامعلومې بی پیلوټه الوتکې د پرواز په اړه دوی ته هم راپورونه رسیدلي دي او د دفاع سرپرست وزیر په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت له ځواکونو د پلټنې د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه پلټنې پیل شوې دي چې دغه الوتکه هرات ولایت ته له کومه ځایه او څنګه راغلې وه.
دفاع وزیر ته په دې حق باندې مشخص هدایت ورکړی دی چې وګوري چې دا الوتکه د کوم هرات ته یا څنګه راغلی، نو کله چې تثبیت شي بیا به هغې نه وروسته موږ که په رښتیا باندې د ایران وي نو بهرنیو چارو وزارت سره به شریکو. دا خبر دفاع وزیر مشخصا هدایت ورکړی دی او دې په هکله باندې پلټنې پیل کړي.
د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د شنبې په ورځ یوې نامعلومې بی پیلوټ الوتکې شاوخوا دوه نیم ساعته په هرات ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله ګرځېدلې ده. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې د ایران له پولیس سره نږدې چا بی پیلوټ الوتکه اپورته کړې وه. که څه هم تر دې دمه معلومه نه ده چې د افغانستان په دغه سیمه کې د کوم هیواد الوتکې پروازونه کړي، خو له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره نامعلومې الوتکې لیدل سوې وې چې وسلوالو طالبانو ته اکمالات کړي دي. د دې ترڅنګ څه موده وړاندې د فرا سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د ایران د سپای قدس ځینو سلاکارانو په پټه د دغه ولایت په پشتیکو او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره لیده کاته کړي دي. هغه مسله چې د ایران لخوا په بار بار رد شوې ده. له دې څرګندونو وروسته ایران د فرا اوسیدونکو باندې ایران ته د تګ ویزې بندې کړې او شرط یې ایښی ده چې د فرا سیمه ییز چارواکي باید له دې هېواده بخښنه وغواړي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي وایي چې افغان حکومت ته په کار ده چې له خپلو سرحدونو او ملي حاکمیت څخه ساتنه وکړي. د دغه کمیسیون غړي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل له اجازه پرته د افغانستان فضایي حریم ته له ننوتونکو الوتکو سره باید د دفاعي قانون له مخې چلند وسي.
نو زمونږ هیواد دپاره او زمونږ د دولت دپاره دا پکار دی چې خپل هوایی دفاعي سیستمونه باید فعال ولري او که بیا دوباره داسې کوم کار کېږي دوی د هر هیواد چې جنګي الوتکې زمونږ خاورې ته راځي مطلق دفاع ته وکړي او دې سره چې څنګه نظامي قوانینو کې لازمه وي هغه چلند باید ورسره وشي.
ښاغلی ناصری له افغان حکومت غواړي چې رادار سیستم بیرته فعال کړي څو د افغانستان له فضایي حریم څخه ښه ساتنه وسي او ثابته شي چې د افغانستان هوایي فضا ته داخلیدونکي هر الوتکه په کوم هیواد پورې اړه لري.
آزادی خبری مجله اوري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به ناکامه شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په پاکستان یې انتقاد وکړ چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې. پاکستان په یو بل اقدام سره له اسلام آباده د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر یې لیدنه چې د نن لپاره پلان شوې وه ځنډولې ده. فریبا ظاهر او په دې اړه رپورټ.
د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ نه بولي. شاهد خاقان عباسی له بلومبرګ سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلې دي، موږ له لومړۍ ورځې په ښکاره ویلې چې د افغانستان لپاره پوځي ستراتیژي اغېزمنه نه ده او نه به وي. نوموړی زیاتوي په دې برخه کې باید سیاسي توافق وسي او دا د مسالې بنسټ دی. عباسی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه یې درې اونۍ وړاندې دنده پیل کړې ده، دغه ورځ ویلې چې اسلام آباد په ګاونډي افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړې ملاتړ کوي، خو اجازه به ور نه کړي چې دا جګړه پاکستان ته وغځېږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې جدي اقدامات پکې شامل دي. امریکایي ځواکونه له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې له طالبانو، القاعده، داعش او نور وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان حکومت ترڅنګ جنګیږي. ولسمشر ټرمپ په دغې جګړې کې د بریالیتوب ژمنه کړې ده او وایي د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په زمانی چوکاټ پورې نه محدودېږي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به د دغه هېواد په شرایطو پورې تړلی وي. تر دې څرګندونو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس اعلان وکړ چې امریکا او نور متحدین افغانستان ته نور سرتیری استوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سیشنبه په ورځ د ستراتیژي د اعلان پر مهال پر پاکستان سخت انتقادونه وکړه او ویل چې پاکستان تروریستانو ته پناه ځایونه ورکړي او واشنگټن به دا نور ونه زغمي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. ولسمشر ټرمپ ویلې دي چې موږ نه سو کولای د پاکستان د کړنو په اړه چوپ پاتې سو او زیاته کړه په افغانستان کې زموږ له هڅو سره د پاکستان ګډون د اسلام آباد په ګټه دی، خو په هغه صورت کې چې پاکستان تروریستانو ته د پناه ورکولو ته ادامه ورکوي نو دغه هیواد به ډیر څه وبایلي. پاکستان د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې په یو تازه اقدام سره دغه هیواد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي سفر وځنډاوه. دا سفر د نن دوشنبه ورځې لپاره په پام کې نیول شوی و. الیس ویلز د پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي چارې پر مخ وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي داسې طرحه شوې چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو میز ته اړ باسي او داسې پیغام ورکوي چې موږ هیڅ ځای نه ځو. ټیلرسن فاکس نیوز ته ویلي چې فکر کوي ولسمشر ټرمپ دا واضحه کړې ده چې نوې ستراتیژي یو جدي پوځي بدلون رانغاړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګست. ولسمشرې ماڼۍ د بلخ والي د تیر ورځې سرګندونې د پاړه تبصري نه دي کړی او وایي چې د تبصري وړ نه دي. حزب اسلامي بیا وایي تر اوسه په دې اړه رسمي دریز نه لري. په ولسمشرې ماڼۍ کې وی معتبر سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل عطا محمد نور سرګندونې د دې وړ نه دي چې تبصره پرې وشي. عطا محمد نور تیر ورځ په ارګ کې په ارګ د دسیسو جوړولو تورونه ولګول او د یکشمې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیڅ بنسټ د دلری کول توان نه لري. یوسف خان زدرانه او نور جزئیات.
له هغه وروسته چې د بلخ والي عطا محمد نور دارګ او دارک سره د پخلا شوی حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په اړه بیلابیل تورونه پوری کړل، دواړه لوري دغه څرګندونې د تبصری وړ نه بولي. په جمهوریت ریاست کې وې سرچینې د نوم او بیان نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل د نور څرګندونې د تبصری وړ نه دي. د بلخ والي عطا محمد نور تیر ورځ یو غونډه ته په وینا کې ارګ د پر وړاندې په دسو تورن کړ، وی ویل چې د اړتیا په صورت کې به داسې څه وکړي چې بیا به حکومت آرام خوب ونه لري. عطا محمد نور ګواه کړ چې هیڅوک یې د وظیفه څخه د لری کولو توان نه لري. عطا محمد نور دارک په خلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې له دې وړاندې هغه د اجرا ریاست په خلاف ډیر څه ویلي او هغه مهال هم اجرا رئیس دغه څرګندونې د نه اورېدو په اړه ویلي او له تبصرې ډډه کړې ده. د بلخ والي او د جمعیت اسلامي د اجرا شورا رئیس عطا محمد نور د تیرې ورځې په غونډه کې له حکومت اوراخوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د نظام په تخریبولو، له ایران څخه په مالی مرستو اخیستلو او د جهادي مشرانو په سپکاوي تورن کړ. حزب اسلامي سملاسي دغه د څرګندونو په اړه ګون نه دی خودلې. خود دغه غونډویان قریب الرحمن سید ازادي راډیو ته ول چې حزب اسلامي به په یو مناسب وخت کې د دغه څرګندونو په اړه خپل دریز روښانه کړي. له دې ټولو سره د ولسی جرګې او شمیر غړي د ګوندونو حکومتي چارواکو دا ډول څرګندونې د هیواد په خیر نه ګڼي، وایي چې مسول چارواکي باید مسولې څرګندونې وکړي. د دغه جرګې د اریزو او شکایتونو د کمیسیون مشر عبید الله بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زه فکر کوم چې هر څوک دغه څرګندونې د نظام په مقابل، د حکومت په مقابل، د جهادي رهبران په مقابل کوي، دا خپله د هغوی پر اصطلاح پر نقد د عقل باندې او د هغوی پر رستویا تعلیم باندې منفي اثر درلودلی شي او ولس اوس په دې پوه دی.
له دې سره د حقوقي چارو کارپو سمر سیرت وایي چې د دولت د داخلي او بهرني امنیت په ضد قوانینو کې د دا ډول موارد وړاندوینه شوي او د حکومت ضد حکومتي چارواکو څرګندونې د تعقیب وړ دي. ښاغلی سیرت وایي چې مسؤولین یوازې هغه وخت د انتقاد حق لري چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه طرحه هم ولري او د انتقاد تر څنګ هغه هم شریکه کړي.
قانون دا موضوعات پیشبینی کړي دي. هغه څوک چې دولت په خلاف باندې تبلیغ کوي، د دولت په خلاف باندې عامه ذهنیتونه په شکل د اشکالو مشوش کوي، هغې لپاره د افغانستان قوانینو مجازات ټاکلي دي. دغسې خلک دولت په خلاف تخریب کول دا هماغه څه ده لکه څنګه چې دولت مخالفین مسلح دولت د فعلي حکومت سره دوی په جنګ اخته دي. دولت پر ضد د خارجي او داخلي امنیت پر ضد جرایم او قانون موږ لرو، هغه کې د موارد پیشبینی شوي دي.
له دې وړاندې بیا حکومت ویلي چې د حکومت دننه او بهر د یو شمېر اشخاصو لخوا د حکومت د اعلامیو او یا پریکړو په اړه څرګندونې د ارګ پر پریکړو کوم اغیز نه لري.
اوس هم په همدې اړه باندې، یعنی د بلخ د والي عطا محمد نور د څرګندونو په اړه د ځینو عامو خلکو غږونه اورو.
کوم خبره چې د بلخ والی عطا محمد نور کړی دی دا د افغانستان په ګټه نه دی، دا د بې اتفاقۍ او بدبختۍ سبب دی. په داسې اساسو شرایطو کې چې افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خراب حالات روان دی، ولسوالۍ سکوت کېږي، دښمن فعال ده، ایران مداخلې براله شوي دي، پاکستان مداخلې خو د مخکې نه د بلخ والی نه دا تقاضا کوم دغسې څرګندونو نه ډډه وکړي.
دا خو پردې کړې دي چې د افغانستان په ګټه تر اوسه ثابت شوی نه دي، او زما غوښتنه دا ده چې نور د دوی نه، چې نور باید د دې خبرو نه لاس واخلي. افغانستان د دې توان نه لري چې د یو بحران طرف ته لاړ شي. مونږ تلويخ کول ډېر مشکلات تیر کړي دي، او نور مونږ نه غواړو چې مشکل و جوړ کو. مونږ چاته اجازه هم نه ورکو چې مشکل دې جوړ کړي.
د افغانستان د قوانینو د شرایطو سره دغه ډول خبرې په ګټه نه دي. هر څه باید په اصولو وي، دوی باید کښېني، حکومت سره کښېني، پرابلم باید د مذاکراتو د لارې حل کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا 80% افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره مخ دي. د دغه وزارت چارواکو د خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې د یو شمېر څانګو د پرانیستې په مهال وکړي. د روغتیایي چارواکو په وینا په هیواد کې د رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمېر زیاتوالی بېلابېل عاملونه لري. ناجیه صافی دې غونډې ته ورغلی وه او دا رپورټ لیکلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې د رواني اختلالاتو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د دغه وزارت د رواني خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د رواني روغتیا روغتون د اطلاعاتي بانک ښځو او ماشومانو لپاره د بېلابېلو څانګو د پرانیستې پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې د بېلابېلو لاملونو له امله دا مهال شاوخوا 80% افغانان په یو نه یو ډول له رواني اختلالاتو سره مخ دي.
حدود 67% مردم ما
دا محل شاو خووش په 80% افغانان په یو نه یو ډول رواني اختلالاتو سره لاس او گریوان دي. جګړه، مهاجرتونه، کورنی تاوتریخوالی، مخدره مواد، فقر او بیکاری ټول هغه عوامل دي چې د غو رواني اختلالاتو ته زمینه برابره کړې ده.
په هیواد کې د رواني ستونزو د کچې په لوړېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅه دا ده سو په دې برخه کې خدمتونو ته پراختیا ورکړي. د دغو هڅو په لړ کې د دوشنبې په ورځ د نړیوال بانک د 8.6 میلیونه افغانۍ په مرسته د کابل د رواني روغتیا په روغتون کې بېلابېلې څانګې پرانیستل شوې. د کابل د رواني روغتیا روغتون سرپرست ډاکټر احمد خطاب کاکړ د یادې پرانیست غونډې په څنډه کې د دغو برخو د پرانیستل کېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
فیمال وارد یا زنانه وارد تخریب شوی و هغه بیرته بازسازی شو، یا نوی وارد به نام اطفال و روانی وارد دام بازسازی که و بهره برداری ته وسپارل شو، او په همدې رقم ایمرجنسی روم چې هیڅ مونږ نه درلوده دا نوی جوړ شو د یو ترینینګ سنټر دپاره چې آینده دپاره مونږ هلته یو د روزنې مرکز ولرو، او په سطح د افغانستان کې چې په کوم ځای کې د ډاکترانو او کانسلرانو د تربیې دپاره دلته مونږ ته رالیږل کېږي مونږ به دلته دلته روزنې ورکوو او بیرته به یې خپل مراکز ته استوو.
که څه هم د هیواد په لرې پرتو سیمو کې خلک د رواني ناروغیو درملنې ته هیڅ ډول لاسرسی نه لري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په 5 زونونو کې د رواني روغتیا څانګې لري او د دوی هڅې هڅې روانې دي سو په دې برخه کې خپل امکانات لرو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندز ولایت د ښځو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. د روان کال په شپږو میاشتو کې 46 تاوتریخوالي پیښې په دې اداره کې ثبت شوې دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. په کندز کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر لازادی راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیر کال په شپږ میاشتو کې په کندز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 28 قضیې ثبت شوې وې، خو بیا د روان کال په شپږ میاشتو کې 46 د تاوتریخوالي پیښې په دې ادارې کې ثبت شوې دي. په روان کال کې زموږ په اداره کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 46 پیښې ثبت شوې دي چې په دې شمېر کې 11 د نامزدۍ د فسخه کولو قضیې دي او پاتې شمېر یې وخل ډبول، د میراث او د وژلو او نورې پیښې جوړوي. خو د تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالي موږ یې اندېښمن کړي یو. آغلې هولکر زیاته کړه کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې له دې شمېر څخه هم زیاتې وي، ځکه خلک د نامنویو له کبله نشي کولی چې اړوندو ارګانونو ته مراجعه وکړي. په ورته وخت کې په کندز کې د ښځو د حقوقو یو تن فعاله فرشته مبارز بیا وایي چې دیني عالمان باید خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه کره معلومات او پوهاوی ورکړي سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه
چرا اگر یک اشخاصی که مرتکب امی گناه می شوند مرتکب امی جنایت می شوند
که دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملانو ته د قانون پر رڼا کې سزا ورکړي او قانون په ټولو خلکو باندې تطبیق کړي، نور به هیڅوک هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار وانخلي. بلخوا ناهید اسفي د ښځو د حقوق یو تن بله فعاله وایي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د ختمېدو تر نوم لاندې ډېرې روپۍ لګول شوې دي، خو تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
عوامل خشونت زیاتر مو به عدم امنیت کامل، فقر، بیکاري، بېسوادي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه په ټولنه کې د بشپړ امنیت نشتون، فقر، بیکاري، بېسوادي، د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی، د فرهنګي کچې ټیټوالی، همدارنګه په ټولنه کې موجوده ناسم عرف عنعنات، دا ټول هغه لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیږوي. د ښځو د حقوقو د فعالانو په وینا باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان، د مدني ټولنو استازي او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي سو د ښځو پر وړاندې په راتلونکي کلونو کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ زموږ غږ هلته هم په ژوندۍ بڼه واورئ. همدارس د خبرونو او راپورونو د ترلاسه کولو لپاره د ویب پاڼې تر څنګ facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک هم مه هیروئ. هند ویلي د دوی ځواکونه د همالیا له لوړو څوکو څخه له هغو سیمو وځي چې اوس مهال شخړې ورباندې روانې دي. دغه سیمه دوکلام نومیږي. تر دې وړاندې چین له هند غوښتي وو چې له دې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه وباسي. دا چې ولې هند دغې سیمې ته ځواکونه استولي او جزئیات څه دي د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
هند ویلی چې له چین سره د دوکلام سیمې په تړاو د څو میاشتنۍ لانجې د ختمولو په هدف له دغې سیمې څخه خپل ځواکونه باسي. چین تر دې وړاندې څو وارې له هند څخه غوښتي وو چې له دغې ستراتیژیکې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه وباسي. چین او بوتان پر دې سیمې دعوا لري. بوتان چې د هند متحد دی شکایت کړی وو چې چین د دغه هېواد په خاوره کې سړک جوړوي. له همدې کبله هند په جون میاشت کې دوکلام سیمې ته ځواکونه واستول او په دې ډول د هند او چین ترمنځ لانجه پیل شوه. چین وایي هند په غیر قانوني ډول د دغه هیواد قلمرو ته ننوتلی دی. اوس هند وایي له دغې سیمې د خپلو ځواکونو د بیرته ایستلو چارې پیل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له پیکینګ سره تر خبرو وروسته د دغې ستونزې د هوادي په برخه کې تفاهم ته رسېدلی دی. د راپور له مخې چین د هند د دغه اقدام څخه خوشي ښودلې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند ویلي چې د دوی ځواکونه به د سرحدي سیمې په اوږدو کې خپل لوري ته ګزمو ته ادامه ورکړي. تر دې وړاندې هند ویلي وو چې دواړه لوري باید له دوکلام سیمې څخه خپل پوځیان وباسي. په همدې حال کې راپورونه وایي ټاکل شوی د هند صدراعظم نریندرا مودي چین ته سفر وکړي. د دغه سفر هدف د بریکس په نوم غونډه کې ګډون دی چې پر هند سربیره چین، روسیا، برازیل او جنوبي افریقا هم برخه پکښې لري. په پام کې د دغه غونډې چې د ښې راتلونکي لپاره د پیاوړي مشارکت نوم ورکړل شوی دی په سپتمبر میاشت کې په چین کې ترسره سي.
مننه چې دغه پروګرام مو واورید. بله خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. مهرباني.